کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویتا سی ازادي رادیو ته غوښیږم د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د خبرونه د سر راپور مدادي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي د سیمې په سفر کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبري کړې دي دا او نور راپورونه په څو شیبو کې له ازادي رادیو نه اوریدل سي پیل په خبرونو کېږي له اجمل ان نه یوري
دا خوست امنیه قمندان له درې تنو سرتیرو سره تیر شپه د یو مین په چاودنه کې وشل شوی دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي له ایران سره په ګډ سرحد کې د 12 نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ایرانی امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي وو او نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونو خلک له کورونو ایستلي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د خوست سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه په سړک کې د یو خودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیي قمندان مل پاسوال سید احمد باباځای او درې نور پولیس وشلي د خوست والی محمد علیم فدایی نن ازادۍ رادیو ته ویل تیره شپه وسلوالو د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ د امنیي قمندان په مشرۍ امنیتي کسان چې د امنیه کمانډان په مشرۍ څو امنیتی سرتیری ملاتړ سره وانو خو په سیمه کې ور باندې په سړک کې یو خدل شوی ماین وچاودید
متاسفانه د خوست امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد باباځای د دې سکرتر صافه یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغ چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده
دا خوست والی له دفتر په یوې خبري شوي خبر پانه کې جنرال باباځای هیواد ولست یو وفادار او زړور افسر یاد شوی مل پاسوال سید احمد باباځای یو کال او څور لسورزی مخ کې د خوست امنیه کمانډان په توګه ټاکل شوی وو لاخې مخ کې نوموړی د خوست امنیه کمانډانۍ د امنیت امیر په توګه دنده ترسره کوله د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د 12 نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړې چې وایي د تیرو جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې وختلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته غورځولي د ګلران د ولسوال عبدالغني نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته څرګند ونی کړی تر اوسه د 12 کسانو مړي موندل شوی نوري د یک شنبه پورز د 50 مړو د موندلو خبره کړې و بلخوا په ولسی جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فرا استازي عبدالستار حسیني چې د پیښې پاړه په څېړونو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایرانی پوځیان و 50 افغانان سیند ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سیند څخه په وتو بریالي شوي او 15 څلوېښت نور مړه شوي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ د افغانستان پر عامه تاسیساتو د 40 کلن جګړې په ترڅ کې پر لپسې بریدونه شوي خو په وروستیو کې پلازمېنې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې زیاتې شوي او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوي ګمان کېږي چې په دې حملو کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو سربیره خپل سری وسلوالې جنایتکارې ډلې هم لاس ولري د ملي امنیت شورا د پرونۍ غونډې په اړه په یو بیان کې ویل شوي چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو خبرې وکړې چې په پایله کې یې غیر قانوني کړیو او افرادو د تخریبي فعالیتونو مخه نیول کېږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کېږي له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونه احساس شوي دا زلزله د ریختر په کچ 15.1 بلل شوي ویل کېږي چې د زلزلې ټکانونو د دې خاري یو شمېر اوسېدونکي ویرولي او د دې زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له ویرې له کورونو د تهران کوڅو ته وتلي. د تهران پوهنتون د جیوفیزیک د مرکز په حواله زلزله په ځایي وخت تېره شپه له نیمې شپې لږ وروسته د دماون ښار ته نږدې 1 کیلومتره ژور رامنځته شوې. دا ښار د تهران په ختیځ کې 70 کیلومتره لرې پروت دی. د ایرنا دولتي خبري اژانس وایي چې د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې یا ویجاړې لومړني رپورټونه نه دي ورکړل شوي. زلزلې په شمال ولایت مازندران هم اغیز کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل نامعلومو برید کوونکو پرون د میرالي سیمې ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د امریکا متحده ایالاتونو روسیه تورنه کړې چې په جنگ ځپلې لیبیا کې وضعیت نور هم بدتر کوي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه دا کار د سوریایي اجیرانو په تمویل کوي سو په لیبیا کې د پلازمېنې طرابلس په نیولو کې د جنگ سالار خلیفه هفتر ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو په دې اړه یوه ورځ وروسته لاغې څرګندونې کړې چې د مې په اوومه ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې تایید کړه. ویل د وګنر ګروپ په نوم د روسیې د پاوز لا 1902 پورې قراردادیان د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په لیبیا کې اوږه په اوږه جګړه کې برخه لري. د خلیفه هفتر ځواک ځان د لیبیا ملي پاوز بولي او د دې هیواد پر ختیځو سیمو واک لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کریس رابینسن چې پر روسیې تمرکز لري ویلي له هفتر د روسیې ملاتړ په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی راوستی او په لیبیا کې بشري وضعیت له بد څخه بدتره کړی. رابینسن خبریالانو ته وویل د وګنر ګروپ په نوم ډیر کله نه وبخی رابینس خبریالانو ته وویل د وګنر ګروپ نوم ډیر کله په ناسمه توګه د روسیې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته کارول کیږي خو د په وینا په حقیقت کې دا د روسیې د حکومت یو وسیله ده چې کرملین د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د کم لګښت او کم خطر وسیلې په توګه کاروي. د ملګرو ملتونو هیات ویلي و روسي کمپنۍ لږ تر لږه د 2000 کال د پیل راهیسې سوریایي وګړي استخداموي او په لیبیا کې جګړې تاسوي. لیبیا په دې هیواد کې د پخواني واکمن معمر قذافي له نسکورېدو راهیسې په کورنۍ جګړه او خډب کې ښکېل ده. نړیواله ټولنه په طرابلس کې د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي خو د روسیې په شمول څو هیوادونه بیا د دې هیواد د یو جنګي قمندان خلیفه هفتر په ننګه ولاړ دي. دا خبرونه
مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 12:08 کېدونکي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له هندي چارواکو سره د افغانستان پر مسله تر خبرو وروسته له پاکستاني چارواکو سره هم د افغانستان پر سولې خبرې کوي. په اورزګان کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنټین له مرکزه تښتېدلي.
خله چې اوسو قرنټین کې هغه په وخت وړي نه رسیږي، هغه د اپاشي د اتاق په وخت نه کېږي، هغه دوا په وخت نور ټول کېږي.
پور پاک نن د نړیوالي دویمې جګړې د پای تر رسیدو جشنونه لمانځل کیږي. دا هم ورې چې په نړۍ کې کورونا وایرس د ګرځندوی صنعت زیانمن کړي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې ګردای میز خبريږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه پکې خبرې شوې.
هدا عقل د کورونا وایرس سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو چې ته احیانا نړیواله توجه د افغانستان څخه وړي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي.
دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. تاسو آزادي رادیو ته غواړئ. په افغانستان کې د غرمې 12:09 سوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو په سفر کې د ځینو چارواکو سره خبرې کړې دي. نوموړي پرون له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه بحث وکړ او ټاکل شوی چې له پاکستاني چارواکو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له ده څخه اورو. لودین صاحب، نور جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
ډېر مننه سالی صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. که څه هم ټاکل شوی چې نن ښاغلی خلیلزاد له هند نه وروسته پاکستان ته لاړ شي او د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي، خو تر اوسه نه پاکستاني چارواکو او نه هم پاکستاني رسنیو په دې اړه راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد هلته رسېدلی او که نه. خو د تېرې شپې د ملاقاتونو جزئیات دا دي چې پرون ښاغلی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر او دغه راز د هند ملي امنیت له سرکار سره کتلي او هغوی ته یې د ښاغلی خلیلزاد په وینا د او دغه راز هند بهرنی چارو وزارت چې کوم خبر پانه خبره کړي د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر سیمې ته داسې مهال پیل کړی چې په دې وروستیو کې داسې انتقادونه و چې البته د امریکایي چارواکو لخوا دا انتقادونه وشول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې لاسلیک شوې هغه په سمه توګه نه عملي کېږي. د امریکا د دفاع وزیر په دې وروستیو کې په طالبانو انتقاد وکړ چې ژمنې ته ولاړ نه دي پاتې شوي، او دغه راز مارکس پر د دفاع وزیر پر افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې لکه څنګه چې لازمه ده د سولې لپاره یې هڅې نه دي کړي. ښاغلی خلیلزاد په یو څو ټویټونو کې تېره شپه ولیکل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشرانو سره کتلي دي او په هغوی باندې ټینګار کړی چې وبا له خپرېدو سره یا هم د کورونا ویروس له خپرېدو سره ژر تر ژره اور کم یا اور بند وکړي، همغسې چې نړیوالو هم دغه غوښتنه کړې ده تر څو د کورونا ویروس سره مبارزه چټکه شي. او دغه راز ښاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د یو امریکایي وګړي مارک پریچ د خلاصون لپاره هم خبرې شوې دي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو رسمي خبره کوي. راپور نه دادی چې مارک پریچ په 13 جنوري میاشت کې په خوست ولایت کې د طالبانو یا هم د طالبانو سره د تړلو وسلوالو لخوا برمته شوی دی. نو دغه هڅې روانې دي، ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد کابل ته هم راشي، خو دا راپور نه تر اوسه نه دی تایید شوی. او له کابل نه وروسته به ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې بیرته دوحې ته ځي او له طالبانو سره به د دغو مسایلو په اړه تعقیبي غونډه هم ولري.
ډیره مننه. د اسدالله لودین په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو په سفر وتلی دی. نوموړي له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي او ټاکل شوی چې له پاکستاني چارواکو سره هم پر دې موضوع بحث وکړي. د زلمی خلیلزاد تازه سفر او د سولې په برخه کې د نوموړي هڅې څومره اغیزناکې دي؟ خاطر پردیس د افغانستان د سولې عالي شورا له غړي قاضي امین وقات سره پر دې موضوع مرکه کړي.
بعد دا نهایی ادرس ده امریکا جمهور رئیس ترامپ او جمع اتحاده اروپا و ناتو در جریان به سولی از افغانی و افغانی مذاکرات مستقیم من تعقیبایی زلمه خلیلزاد به ملاقاتو که وقتانه به حق ده کتاب تریخوال را کم شی او بین افغانی مذاکرات تا آماده شی. طالبان دا خبره کې چې زمونږ بندیان آزاد شي دا غږ من کړی دی همیشه او نورم چې جمهور رئیس اشرف غنی دی بندیانو په آزادولو کې تندی کې او په خلاص وخت کې بندیان آزاد کړي. طالبان د تاوتریخوالی کم کړي او بین الافغاني مذاکرات ته آماده شي. نو دا درې شیان دي، یو د بل سره تعلق لري. زلمی خلیلزاد همدا کار تعقیبوي او د سیمه ییزو هیوادونو په دې کې تاثیر شته دی، خصوصا پاکستان، ایران، مسکو، چین، هند دا ټول په دې خبره کې تاثیر لري. امیدواري چې نتیجه ورکړي.
وقات صاحب، د زلمی خلیلزاد دغه ټینګار په دغه اساس او شرایطو کې او د حکومت دریزم البته دا و چې باید تاوتریخوالی را کم شي، اوربند ته باید طالبان باید غاړه کېږدي تر څو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت وي. اوس طالبان دغه غوښتنه نه مني او په هماغه خپل پخوانی دریز باندې ولاړ دی، بریدونه کوي او جګړې ته دوام ورکړي. فکر کوي چې وضعیت که دغه ډول دوام وکړي نو بین الافغاني خبرې پیل شي؟
نو تر څو چې سهر شاهین دا خبره کوي چې څنګه بندان په خلاص مت باندې څنګه زره د تعامل سره سم زر تر زره آزاد شي، نو په دې سره به تاوتریخوالی هم را کم شي او بین الافغاني خبرو هغه فرصت چې او توافق چې شوی دی هغه به هم پیل شي. نو دا خبره خو هغوی تکراروي. نو موږ امیدوار یو چې دولت د بندیانو په خلاصون کې سخاوت او شجاعت نه کار واخلي، هندي بده سوه آزاد کړي او تر څو امریکا مرستې آزاد شي او طالبان بین الافغاني خبرو ته آماده شي.
وقات صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي پایله به څه وي؟ تاسو باور څه دی؟ ستاسو تحلیل څه دی؟
ولسواکي او دیموکراسي رانه او دوه زرې حامد کرزی او دوه زرې اشرف غنی او دا دویم کرت په دې کې ورسره مشکلات ډاکټر عبدالله لري که دا ډاکټر عبدالله مشکل حل نشي طالبانو سره د افغاني خبرو په پیل کې دوی ناکام راشي نو یا به د دویم بند یو خو د بند پر مقرره دا دو بل د قطرو یا به دویم بند پروسه راځي یا به نړیواله ټولنه تصمیم نشي دغه سیاست مداران چې په صحنه کې دي دا به صحنې نه وباسي او داسې حالت به منځته راوړي چې په هغې کې طالبان د اوربند تعهد وکړي او د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې افغانستان کې داسې نظام منځته راشي چې طالبان هم یوه برخه وي او هغه سیاسي ثبات ولري.
د سولې عالی شورا غړی قاضي امین ویقاد و چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر او د سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو پر اغیزو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اورزګان ولایت کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنټین له مرکزه تښتیدلي. ځینې فعالان وایي چې دغه کسان په دې مرکز کې داسې ساتل کیږي لکه بندیان. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي لا هم د کورونا وایرس د هغه دوو ناروغانو په نیولو نه دي توانېدلي چې څو ورځې وړاندې د دغه ولایت له روغتونه تښتیدلي وو. یاد درې کسان چې دوه یې د کورونا مثبت او یو یې مشکوک ناروغ و د تیرې اپریل میاشتې په شلمه نېټه یې له روغتونه د تښتېدلو راپورونه خپاره سول. د دې ولایت زیات شمېر اوسېدونکي له روغتونه د یادو کسانو تېښته د دې ولایت د خلکو لپاره خطرناکه یادوي او وایي ښایي همدا کار لامل سي چې زیات شمېر نور کسان په دې ویروس اخته سي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په کورونا ویروس ککړ دغه کسان له روغتونه تښتېدلي دي. مدني فعال فکر محمد ستوري یادو کسانو د تیښتې پړه د عامه روغتیا د ریاست پر مسولینو ورغورځوي.
قرنټین په دې معنی چې هغه باید هغه ته دوا ورکول سي، دغه اتاق دوا پاشي سي، په هغه ته په وخت ډوډۍ ورسېږي، دغه شان چې هیڅ شی دې ته نه رسېږي. یو څوک بندي دی، کله چې یو څوک قرنټین کېږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسېږي، دغه دوا پاشي د اتاق په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نه ورکول کېږي، دغه حفظ الصحه مراعت نه وي، نو دا خو مابس دی، دا خو بیا شبخانه نه ده.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست مسولین هم مني چې په کورونا ویروس ککړ له دوی سره قرنټین کسانو ته ډوډۍ نه ورکول کېده او نه هم د اړتیا وړ توکي ورته برابر سوي وو. د دغې ادارې لپاره نوي ټاکل سوي رئیس حبیب الله پوپل چې تازه درې ورځې وړاندې دنده پیل کړې د جی پراپر پخواني رئیس راچوي.
د مریضانو ته هیڅ نوه تغذیه نشته، هیڅ سهولت نشته، داسې یو احساس لري چې موږ دلته قرنټین نه یو، بندیان یو، ځکه چې هغوی دپاره دا سهولت نه وي. تابان یو مریض بد احساس پیدا کېږي، تشناب نه وي، برق نه وي، سهولت نه وي ورته. یو انسان چې په هغه ځای کې قید کې تابان یو بد احساس ورته پیدا کېږي. نو په دې خاطر باندې ما نن ټوله ورځ د دوی دپاره د دوی د اشیا عبادتې دپاره د وزارت سره مې خبرې کړې دي، د ولایت سره مې په جریان کې اچولې دي چې دا د دوی دپاره باید د تغذیې سیستم برابر شي.
هڅه مو وکړه چې د ترینکوټ د عامه روغتیا د مخینی رئیس سره هم اړیکه ونسو، خو بریالي نسو. بلخوا د ترینکوټ شاریان هم په کورونا ویروس د ککړو کسانو تیښتې اندېښمن کړي دي. دی وایي که دولت یاد کسان ونه نیسي او قرنټین یې نه کړي، نو د زرګونو خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ سي.
ما نوم من رحمت محصل دا کسان چې د روزګان څخه تښتېدلې دي، دا خدایش دا باید حکومت ونیسي. څنګه دې خلکو عکسونه باید حکومت واخلي، پر جادو باندې ومشلي چې خلک یې وویني، دوی ته وروښيي چې دا کسان یو د روزګان لپاره خطر خو نه ډېر دي. اوس که دوی دوه کسه دي په دې مرض اخته دي، دوی ولاړ سي د خلکو سره لاس ورکړي، غاړه ورکړي، نو دا به د دې شمېر به ورځ په ورځ ډېرېږي، د زرګونو خلکو ژوند به په خطر کې واچي.
زما نوم بشاودی مینوال کندر. دا چې دا خلک راوباسي دا خونو د دغه د کورونا چې دا د یو انسان سره د سټی بل انسان ته انتقالېږي، دا د کورنۍ که پخته سي د دې کره کوي څوک راس چې نور پخته کېږي، دا باید چې دا راوباسي. دا
په دغه ولایت کې اوس مهال په کورونا ویروس څلور کسان اخته دي چې لړلې دوه مثبت او یو مشکوک ناروغ له روغتونه تښتېدلي او یو بل کس ورڅخه روغ سوی دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کنر د پیچ درې اوسیدونکو وای کلونه وسول چې د اسادابات او پرون ترمنځ غزیدلې سړک کندو کپر او په بد حالت کې د خو چارواکي ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. تفصیل د روحل انوري پر راپور کې.
د کونړ د چپې درې او مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د نورستان او اسداباد ترمنځ سړک چې د دوی په ولسوالۍ تیر شوی کندو کپرو په بد حالت کې دی. د دوی په خبره کې یو ناروغ له چپې درې په موټر کې واچوي نو تر اسداباد چې را رسیږي له بدو بدتر شوی وي. د مانوګي ولسوالۍ قومي مشر سردار نبی نبی ازادي راډیو ته وویل
د پیچ سړک چې ډېر زیات خراب دی، کوم مریض چې راغځي اندازې نه را رسیږي، ستونزه ده. د مرکز نه چې کوم جنس ځي چلته وړي یو په درې کېږي، دغه ستونزه ده. بل سړک چې خراب وي وطن ټول خراب وي، خلک اوسه ټول خراب وي. پیچ درې په لاره باندې درې ولسوالۍ پرتې دي، یو ټاپور ولسوالۍ ده، یو مانونګي ولسوالۍ ده، یو د چپې درې ولسوالۍ ده. پورتر نه بیا پورتر نورستان حد شروع کیږي، یعنی دویم ولایت هلته شروع کیږي.
دوی وای کونړ ته چې هر والی راغلی دوی ورته د سړک د خرابوالي په اړه شکایت کړی او هغوی ورسره د جوړولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یو هم نه ده عملي شوی. د پیچ درې اوسیدونکي او مدني فعال بلال صافي وایي
سرکونو د جوړولو لپاره کړه دوربین راوړې کړه، یو خوا کې دي کړه بل خوا کې دي، خو همدغه سي وعده زموږ سره کوي چې د کار کې سادګي هغه کار کې سادګي، خو هغه زوړ سرک دی. مریضان چې موږ د کړه ولایت تر اوباسو ډېر په سخته راوباسو، لیکن دېرش منټه لاره پنځه منټه لاره د لاره موږ تقریبا د یو ساعت او د تمامېږي زموږ لپاره. خو زموږ د مرکزي د بورډ ټول چارواکو د اخیره چې موږ په دغه وعدو باندې نه غوډې ګم د سرک د موږ اساس کی.
عبدالکریم چې اصلا د چپې درې سوالی وسیدون کې دی، د اسداباد او پارون پر سرک موټر چلوي، وایي کرایه ځکه ډیر اخلي چې د سرک خرابوالي له وجې موټر زیات عوارض کوي، او که سرک جوړ شي نو دوی به هم کرایه راټیټه کړي.
سرک خراب دے، سرک بانی چی گاڑی جی وارث کئی گاڑی کی سامانونا ہوا سپیر پارٹ قیمت دے 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 وجی منگا کرے اڑا لو چی کلا سرک جوڑ شو برابر شو منگا دا کرے چی دا منگا نیم پہ نیم راٹھی ٹکو.
دا کونڑ چارواکی دا پیچ دریا و نورستان ترمند دا سرک خراب والے منی، او وای دا سرک جوڑولو دا پارا لومڑنی سروے بشپڑی شوی، او ہیلہ لری چی پر روان کال کے بئے چاری پھیل شی. دا کونڑ مرستیال والی ڈاکٹر گل محمد دار آزادی راډیو ته د پنځشنبه په ورځ وویل
کونړ لخوانه موږ منتظر یو چې سند په جامه د صداقت ملي سره په تفاهم باندې د سند بودیجې ته په کتو سره دا اعلان کړو، قرارداري ته ورکړو، شرکت راشي او عملنی چارې شروع شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا وایي دوی له پارون څخه د سرک اساسي رغول پیل کړي، او ډیر زر به د کونړ له مانوګي ولسوالۍ څخه د نورستان واما ولسوالۍ تر پولې د سرک ترمیم چارې هم شروع شي.
درې څلور میاشتې وروسته به اوله برخه باندې د قیر کولو کار شروع شي. اوس یولس اعشاریه اووه کیلومترو باندې کار شروع دی، او په دې لندو ورځو کې به انشاءالله لس اعشاریه اووه کیلومترو نورو باندې کار شروع شي. پنځلس کیلومتر نور د ډیزاین په اخر مراحلو کې دي چې هغه به هم د قرارداد ته ځي. د مانوګې نه پورته تر چپې درې ولسوالۍ پورې ډېر په خراب حالت کې دي. انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې به په هغې باندې کار پیل شي.
د یادونی ور ده چې د اسداباد او پارون ترمنځ غزیدلې سرک شاوخوا یو سل او شل کیلومتره اوږدوالی لري، چې څلوېښت کیلومتره یې په 2009 کال کې د امریکا متحده ایالاتو د پیرټي په مالی مرسته د یونیک بلډر افغانی شرکت لخوا جوړ شو. خو د سیمې د اوسیدونکو د وینا پر بنسټ یاد شرکت خپل کارونه سم نه ول ترسره کړي، او جوړ شوی سرک ډیر ژر بیرته کندوکا پر شو.
د روحله انوري راپور مو اورید. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې د هغو میلیونونو میندو او ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې چې د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال د روغتیايي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د یونیسف د افغانستان څانګې د مدني مشارکتونو له مسؤل احمد جان نوزادی سره پرې با ظاهر مرکه کړې.
د هغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې یونیسف راټول کړي دي، په نړیواله سطح باندې یو سل او شپاړس میلیونه ماشومان د هغه وخت نه چې د کرونا وبا شروع شوې ده او بیا تر نو میاشتو پورې دا په ټول نړۍ کې دنیا ته راځي. د هغه جملې څخه یې 9 میلیونه ماشومان په جنوبی آسیا کې، مینده او ماشومان دي او په همدغه ډول باندې د همدغه جمله څخه بیا 1,000,000 ماشومان مینده او ماشومان په افغانستان کې یعنی 1,000,000 څخه ملون په شاوخوا کې ماشومان په افغانستان کې په دغه نو میاشتو کې دنیا ته راځي او زموږ دا نگرانی ده چې باید دوی ته هغه شرایط چې هغه وبا رامنځته کړي دي دا د دوی پر نورمال حالت باندې منفي اغیزې شندي په همدې خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې د دوی و روغتیا ته یعنی د باردارو میندو او د نوي زیږیدلو ماشومانو صحت او روغتیا ته باید ځانګړې پاملرنه وسي.
لذتی سب د افغانستان وضعیت په کتو چې د روغتیایي سیستم لا اوس هم ځینې مشکلات لري، ستونزې لري او خلک له ډېرو زیاتو کړکېچونو سره مخامخ دي، شکایتونه لري، نو 1,000,000 نوي ماشومان که زیږي او په داس وخت کې چې د کورونا ویروس هم خپور دی په ټوله نړۍ کې مخصوصا په افغانستان کې بیا هم، نو دا څونه خطرناکه بولې د دغه نویو زیږیدونکو ماشومانو او یا د میندوارو ښځو لپاره؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې خو مخکې له مخکې نه د روغتیا سیستم کمزوری و او په همدغه ډول باندې له بده مرغه باید ووایم چې یو تعداد منفي فرهنګ هم چې مثلا ډېر خلک و دغه ته مراجعه نه کوي و ډاکټرانو کلینیکونو ته مراجعه نه کول، البته هدف مې میندې دي، هغه میندې چې هغه بارداره دي. نو کله چې د کووید 19 یا د کرونا وبا پروسه شروع شوې ده او دې نور هم سیستمونه هم تر اغیزې لاندې راوستلي دي او په ځانګړي ډول باندې د ماشومانو او د باردارو میندو ژوند ته هم ستونزې پیدا کړي او پر هغو باندې سخت اغیزې شندلې دي. او دا کومې څه رقم دا ستونزې راپیدا شوي دي؟ لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې مخکې هم روغتیایي سیستمونه په کم ډول باندې چې مثلا دوی و په هماغه شکل باندې په معیاري شکل باندې نه وه، یعنې نیمګړتیاوې ورسره موجودې وې. او تاسو ته معلومه ده چې هغه خلک چې هغه په وبا باندې اخته شوي دي او د افغانستان حکومت د هغو راپور نشر کړی دی، د هغو د 10% څخه زیات روغتیایي کارکوونکي تشکیلوي چې دا په خپله اګیزیشن دي پر میندو او ماشومانو باندې او مجموعاً پر ټولو باندې، په ځانګړي ډول پر میندو او ماشومانو باندې. او په همدغه ډول باندې مثلا کله چې کویدات وزه سوي دي او دغه کویدات په وجه باندې مثلا میندې او ماشومان دوی و دغه ته و روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه پیدا کوي او دوی په خپلو کورو کې بدنیان دي. دا هغه څه دي چې دا په مجموع کې د باردارو میندو او د هغه ماشومانو چې هغه په راتلونکي کې زیږي هغه به د چالشونو سره مخامخ کوي.
بله، نو ستاسو په نظر څه باید وسي؟ حکومتونه باید څه وکړي او د خلکو مسلتونه څه دي؟ په دې اړه کله ژ وضاحت راکړي.
از موږ دا په یکنی ډول باندې د یونیسف لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او موږ غواړو چې پر ټولو خواوو باندې غږ وکړو چې دې ته باید ځانګړې میندې او ماشومانو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي. په څه معنی؟ په دې معنی باندې چې په کورنیو کې هغه څوک چې مثلا په کورنیو کې بند دي او کورو د باندې سره وتلی، دوی باید په کورونو کې د میندو د باردارو میندو و روغتیا ته باید خاصه ځانګړې پاملرنه وکړي او په همدغه ډول باندې باید د ماشومانو د نوي زیږیدلو ماشومانو ژوند ته باید غوته باید ځانګړې پاملرنه وکړي. همدغه ډول باندې کله چې مثلا دوی باید کوشش وکړي چې کله چې ضرورت ورته وي، یعنی دوی باید دتمن ډاکټر باید وګوري، یعنی هغه باردار میندې یا نوي زیږیدلي ماشومان چې دوی د پویژه مثلا د ستونزو سره مخامخ دي او یا د جدول د مخې دوی باید ډاکټر وګوري، نو دوی باید په هر شکل باندې چې کیږي باید دغه اسانتیاوي حکومتونه هم ورته برابر کړي، یعنې که چیرې پولیس وي، هر څوک چې وي، امنیتي قواوې وي چې دوی د دې کویداتو څارنه کوي، دوی باید دغه امکانات ورته برابر کړي تر څو پورې چې میندې وتوانېږي چې روغتونونو ته او طبيبانو ته د خپل روغتیايي حالت د ډډ کولو په خاطر باندې هغوی ته مراجعه وکړي او هغه وګوري. د دې په خوا کې کله چې مثلا میندې ځي راوځي و دغه ته ځي و کلینیکونو ته ورځي، نو دوی باید هماغه اصول یا هماغه پرنسپونه چې هغه د کرونا وبا څخه د جلوګیري په خاطر باندې وضع شوي دي هغوی باید